یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجمال رامنځته کېدو سره سره ځینې خنډونه لا هم شته چې باید اوار شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا او پولنډ په پام کې لري چې په راتلونکي میاشت کې د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل چینایي سیال سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبري وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلي او امریکایي ځواکونه له سوریې څخه د وتلو په حال کې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي چې له هندي چارواکو سره یې خبرې پای ته ورسېدې. زلمی خلیلزاد زیاتوي چې له هندي چارواکو سره پر دې وشغېده چې څرنګه له افغانانو سره مرسته کولی شو چې دوامداره سولې ته ورسې شي. زلمی خلیلزاد له هند څخه د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ملي امنیت سلاکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویجی ګوخال سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. خلیلزاد به د جنوري تر 28 په سیمه کې وي او افغانستان، پاکستان او چین ته به هم سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل چینایي سیال ګوا شینګن سره لیدلی او له هغه غوښتي چې چین د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب پرون او وړ مورس په پکینګ کې وو. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان په دې اړه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې نور جزئیات ورکړل.
مشاور امنیت ملی کشور امروز در دیدار با مشاور
دی وی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جمعې په ورځ د چین د سیاسي چارو او ملي امنیت سلاکار سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، سیمه ییز همکاري، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په پروسې، د دواړو هیوادونو د ګډو سرحدونو پر امنیت او د شویو موافقو د تعقیب په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه کې له چینایي سیال سره لیدنه رغنده بللې او د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشعل د دغه هیواد د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی مشعل ویلي په دې لیدنه کتنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې، دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ خبرې وشوې. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفو وسلوالو تصفیه شوې دي. د پشترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې ګڼې سیمې ونیول شوې او پکې نوي پوستې ځای پر ځای کړې. پشترود ولسوالۍ چې فراه ښار ته نږدې پرته ده، د دغه ولایت له نارامه ولسوالیو شمېرل کېږي. د امریکا متحده ایالات او پولند راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون بحرین ته د سفر پر مهال دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر کې د وارسا غونډه د ایران پر ضد ناسته بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. شان راین پرون په یوې اعلامیه کې دا هم څرګنده کړه چې له سوریې څخه موږ په خپله خوښه وځو، خو نوموړی په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې په هسکه ولایت کې له یوې اډې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. خو اسوشیټډ پریس اژانس بیا د دفاعي چارو د مسولانو په وینا خبر ورکړی چې د امریکا پوځ له سوریې څخه د خپلو تجهیزاتو استل شروع کړی دي او تر اوسه کوم سرتیری له دې هیواد نه دی بهر کړی. چارواکو ویلي دي چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا له سوریې څخه خپل 2000 سرتیری وباسي. د کاناډا سریعظم جسټن ترودو د یوې سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. راف محمد آل قانون ادعا کړې چې کورنۍ یې ورسره بد چلند کړی او دا اړه شوې چې له سعودي عربستانه وتښتي. د کاناډا سریعظم جسټن ترودو وویل کاناډا واضح کړې چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو لپاره درېدلی یو.
UNHCR has made a request of Canada.
دای وای د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری لموږ وغوښتل چې راف آل قانون د کډوالو په توګه ومنو. موږ د ملګرو ملتو د غوښتنه ومنله او هغه ته مو پناه منزوره کړه. راف د تایلند د بنکاک ښار له هوایي ډګره په ټولنیزو شبکو خپلې ویډیوګانې خپرې کړې او د مرستې غوښتنه یې وکړه. د تایلند کډوالو د ادارې و مسؤول ویل چې اتلس کلنه راف آل قانون په یو پرواز کې کاناډا ته استول کیږي. د مسودونیا پارلمان په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره مثبت رائے ورکړه چې لمخې به د دغه هیواد نوم د شمالي مسودونیا په جمهوریت بدل شي. د پارلمان په پرونی رایګیری کې له 130 کسانو اتیاو د دغه بدلون لپاره مثبت رائے ورکړه. ځینې مخالف استازي له جرګې ووتل. د مسودونیا په پارلمان کې د رایګیری د سریاسم او د مخالفانو د استازو تر درې ورځنیو خبرو وروسته وشوه. د مسودونیا د نوم بدلول به مرسته وکړي چې له یونان سره د دغه هیواد د یوې لسیزې ستونزې هوارې شي او د اروپایي ټولنې او ناټو سازمان په غړیتوب اخیستلو کې به هم دغه هیواد ته زمینه برابره شي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راسره اوسې راپورونه خبرو. خوب اوري چې د سولې عالي شورا وایي که څه هم د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع لپاره کار شوی دی، خو ځینې ستونزې لا هم شته چې باید اوارې شي. د سولې پر وړاندې پرتې ستونزې به له یوه کارپوه سره په مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې، په غزنی کې ښځینه خبریالانې شکایت کوي چې په دولتي او آزادو رسنیو کې د کار انډول امکانات نه ورته برابرېږي.
غزنی یو سنتي جامعه ده، کایور میرمن یا یو خور په رسنیو کې کار کوي او کدی ته جواب ورکړي سي دوی خپل غږ نشي پورته کولای.
د کونړ اوسیدونکو وای قانون یوازې پر بیوزلو خلکو پلی کیږي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکا او پولند غواړي په یو نړیوال کانفرنس کې پر ایران د فشارونو د زیاتولو لارې چارې ولټوي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا سمه ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع لپاره کار شوی دی، خو دوی وایي ځینې ستونزې لا هم شته چې باید اوارې شي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په برخه کې همکار هیوادونه باید خپل رقابتونه یوې خواته پرېږدي او همدارس طالبان هم باید د سولې له اصلي اړخ سره چې د افغانستان حکومت دی خبرو ته حاضر شي. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د شویو پرمختګونو هرکلی کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل تورمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د یوې سیمه ایزې اجماع د رامنځته کېدو هڅې روانې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوه ستونزې لا هم موجودې دي چې دغه پروسه ننګوي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې داسې یادې کړې.
یو دوه ستونزې په کار کې موجودې دي. لویه ستونزه دا ده چې د طالبانو رهبري لا هم وایي چې موږ له افغان حکومت سره خبرې نه کوو. یو شمېر رقابتونه هم شته، مثلا امریکا له چین، روسیه او ایران سره.
ښاغلی قاسمیار وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رقابتونه یوې خواته پرېږدي او رښتینې همکاري وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې افغان حکومت، امریکا او د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت فعال شوي دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره خبرې کړي چې هغه هیواد هم د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی هم پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود چې هیله بخونکی ښودل شوی او پاکستانی چارواکو ورته د رښتینې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم له خپل چینایي سیال سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي او هغه هیواد هم په یاده برخه کې د همکارۍ خبره کړې ده. مخکې تر دې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې هم د افغان سولې په برخه کې له خپلو هڅو او ملاتړ ویلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی سید عباس حسینی د افغانستان د سولې په برخه کې وروستي پرمختګونه ستایي او هرکلی کوي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې ښه رول لوبوله. طالبانو سره د سولې او جګړې د ختمولو لپاره خلک هیله من کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د منځګړي په توګه ښه رول لوبوله او د طالبانو په دریځ کې هم بدلون راغلی او نرم شوی دی.
د افغانستان د سولې په مسله کې د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو رول ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید روسیې، چین، هند او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم د سولې په پروسه کې د رول لوبولو موقع ورکړي. خو په ټوله کې بیا هم ټینګار پر دې دی چې یاد هیوادونه یوازې د سولې خبرو ته زمینه برابرولی شي، نور نو د سولې خبرې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، هغه څه چې طالبانو په وار وار ترې مخ اړولی دی.
د اجمل تورمن په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د سولې په برخه کې زیات کار شوی دی خو ځینې خنډونه لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو کارپو یونس فکور د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. فکور صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر د سولې په وړاندې اصلي خنډونه کوم دي؟
زه فکر کوم د سولې په برابر کې خنډونه پاکستان دی او پاکستان مرسته کولای شي او پاکستان عملا کوه غواړي، یا د فشارونو په نتیجه کې او یا دا چې افغان دولت دو جانبه دولت په دولت خبري ورسره وکړي، څه انګیرنې چې پاکستان لري، مشروع غوښتنې او د افغانستان یې دوی په یو تفاهم لیک کې ځای ورکړي. زه فکر کوم د سولې ډېره غټه لاره به موالي، ولې که موږ تر دې د مخه چې افغان دولت او پاکستان، افغان دولت او امریکا او پاکستان یو بل سره پوکي، نورو همسایګانو ته ځغلو پر شاملولې دا معنا لري، لکه چې دایچی دایګانې چې ډېرې سي د کوچني سرکوژ راځي. زه فکر کوم اصلي کلي د پاکستان په لاس کې ده. وګورو چې پاکستان څه کوي.
که فرض کو چې پاکستان هیڅ وخت همکاري ونه کړي چې له یو ګاونډي هیواد نه چې له تاسو سره ډیر قدیمي او پخوانی مشکل د سرحد مشکل لري، هغه هیڅ کله هم همکاري ته حاضر نشتی، بیا به د افغانستان حکومت ته څه کومه لاره پاتې وي؟
زه فکر کوم بیا د افغانستان حکومت یوازې پاتېږي که امریکایان او ناټو مرسته ورسره ونه کړي او امریکایان او ناټو په دې باب منځګړیتوب سره وکړي. که زموږ سره دا متحدین نه وي، موږ ضرورت لرو دې ته چې د سولې په تامین کې او د حکومت د ثبات په تحکیم کې ناټو امریکایان د ځان سره ولرو. نو په هغه صورت کې بیا د افغان دولت یوازې پاتېږي، بل لار نشته، هغه دا چې خپل متحدین ته قناعت ورکړي او متحدین فشارونه خپل پر پاکستان زیات کړي.
فکر صاحب، اوس چې طالبان نور همکاران هم لري په سیمه کې، چې ایران د مستقیم خبرې ورسره کوي، روسیا د دوی د یوې سولې تقریبا اصلي میلمانه طالبان، د سولې د غونډې اصلي میلمانه طالبان و، فکر کوي چې د افغانستان حکومت دا چانس لري چې ایران او روسیا په یوه اجماع کې د پاکستان پر وړاندې سره یوه خوله کړي؟
زه فکر نه کوم ایرانیان او روسان د امریکایانو سره ستونزې لري، او د طالبانو کوربه کیږي چې هغه د امریکایانو څخه په دې بانه باندې غواړي چې دوی هم
زمونږ اړیکه له کارپو یونس فکر سره قطع شوه. په دې اړه بحث به بیا هم هڅه کوو چې په هر صورت زمونږ د ښاغلي فکور خبرې واخیستې، په زړه پورې لیدلوری یې درلوده. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه بیا هم تاسو ته نور مطالب وړاندې کړو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې خزینه خبریالان وایي چې په دې ولایت کې د دولتي او غیر دولتي رسنیو لخوا د کار برابر امکانات نه ورته ورکول کیږي، ترڅو دوی په دې ولایت کې د ښځو ستونزې رواخلی او د هغه په اړه راپورونه برابر کړي. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په غزنی کې ښځینه خبریالانې وایي په دغه ولایت کې ښځینه خبریالانو ته د دولتي او غیر دولتي رسنیو له لورې د کار په بدل کې لازمي امکانات نه ورکول کیږي، تر څو دوی په صحیح توګه د ولایت د ښځو ستونزو ته پوره انعکاس ورکړي. د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي د نارینه خبریالانو په پرتله ښځینه خبریالانې په ولایت کې د ښځو ستونزو ته ښه انعکاس ورکولی سي. دا وایي ډیری خبریالانې په نه امکاناتو کار کوي، که ورکول کیږي هغه هم د نیشت برابر دی، نو له دې عمله نه غواړي چې دغه خبریالانې د ښځو ستونزو ته په صحیح توګه پوښښ ورکړي.
یو ستونزه دا ده، اوس موږ تاسو ته ډیره معلومه ده چې غزنی یو سنتي جامعه ده، که یوه میرمن یا یوه خور په رسنیو کې کار کوي او که دوی ته جواب ورکړي سي، حتماً دوی وایي چې مثال تا څه کړي اوس تا ته یې جواب درکړ، نو په همدې خاطر دوی خپل غږ نه سي پورته کولی.
بل لور ته بیا د خبریالانو د ملاتړ ټولنې وایي که خبریالانو ته د کار مطابق امکانات ورنه کړل سي، د ښځو پر مخ پرتو ستونزو ته رسیدګي نه سي کولی. په غزنی کې د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي د خبریالانو د حقونو د ورکولو په برخه کې یو هم هغې ته د کار برابر مشغول کول دي. په دې برخه کې تل هم پر دولتي چارواکو او هم د رسنیو په مالکانو زور راوړی دی، تر څو دوی ته جایز حق ورکړي.
مجموع کې هم د نارینه خبریالانو هم د ښځینه خبریالانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره مو له محلي رسنیو سره او له چارواکو سره وخت نا وخت غونډې کړي دي. یوه ډېره مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی د مسؤلیت لپاره که هغه ښځینه خبریالانې او که نارینه خبریالانې د کاري مسؤلیت لپاره چې دوی ته معاش په وخت ورکړل سي، د افغانستان د کار قانون چې کوم موجود ده، د رسنیو کوم قانون چې موجود ده، د هغو مطابق معاش ورکړل سي.
په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ښځې د روغتیا او تعلیم تر څنګ په هر اړخیزه او ټولیزه توګه له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
له غزنی ښار نه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر راپور راکو. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې فیروزی عزیزی برابر کړي دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي سږکال دغه ولایت صادرات د تیرو نهو میاشتو په پرتله 15% زیات شوي دي. د دغې خونې اجرایي امر خلیل احمد یارمن نن ازادي راډیو ته وویل له هرات نه نورو ولایتونو او یو شمېر هېوادونو ته غالۍ، وچې او تازه میوې، د مرمرو ډبرې، زعفران او یو شمېر نور محصولات صادر شوي چې له دې درکه 15 میلیون امریکایي ډالر عواید ترلاسه شوي دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې ګڼ خلک په کرنې او سوداګرۍ بوخت دي او له همدې درکه خپل اقتصاد جوړوي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي روان لمریز کال کې د ټول هیواد په کچه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د افغان میرمنو د فعالیتونو د پراختیا لپاره هڅې کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ټول هیواد په کچه افغان کروندګرو او مالدارو ښځو ته 22,000 باغچې، 600 د شاتو د مچیو صندوقونه، زر د شیدو وزې او غواګانې او 1,500 د چرګانو فارمونه جوړ کړي دي. د ښاغلي رستمی په خبره اوس مهال د ټول افغانستان په کچه په همدې څلورو برخو کې شاوخوا 50,000 ښځې په کار بوختې دي. دغه وزارت وایي د ښځو کرنیزو او مالدارۍ فعالیتونو له امله به خوراکي خوندیتوب او کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1,300 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 6.5 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، 1 یورو 6.8 افغانۍ 1.5 پوله، 1 انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، 1 ایراني تومان 6 افغانۍ 80 پوله، 1 هندۍ کلداري 1.15 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداري 1,518 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. امریکا او پولانډ په پام کې لري چې راتلونکې میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. په دې کانفرنس کې به تر ډیره پر ایران د فشارونو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال د دې کانفرنس د جوړېدو اعلان وکړ. په دې اړه جزئیات صفی الله ستانکزی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل متحده ایالاتونه او پولند به راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. پومپیو پرون دغه کانفرنس د جوړولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د هیوادونو د ډاډمنولو په هدف دا سفر کړی. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرایلو ترمنځ په دې خاطر اندېښنې رامنځته کړې چې په سیمه کې به د ایران نفوذ زیات شي. د امریکا او پولند د تازه پریکړې له مخې د فبروري په 14 او 14 به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د پولند په پلازمینه وارسا کې سره ټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې په دې اړه لا زیات توضیحات ورکړل. له آسیا، افریقا، لویدیځو هیوادونو، اروپا هم او البته منځني ختیځ هیوادونو سره ټولېږي. د منځني ختیځ په سولې او ثبات او د سیمې د آزادۍ او امنیت په اړه به تمرکز کوي او یوه بله مهمه خبر دا چې دا به یقیني کوي چې ایران بې ثباته کوونکی اثر نه لري. امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزارتونو د دغه کانفرنس په باب په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د وارسا په ناسته کې به ګډونوال وزیران د تروریزم، افراطیت، د راکټونو د پراختیا او پرمختګ، سوداګرۍ، سمندري امنیت او په سیمه کې د نیابتي ډلو د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تایید کړي چې پولند هم د نورو اروپایي هیوادونو نو په څیر له هغې اټومي موافقې ملاتړ کړی چې امریکا ترې وتلې. خو د هغې په خبره د وارسا ناسته یو مهم پیغام استوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي موافقې په اړه د مخالف لیدلوري لرونکي هیوادونه هم کولای شي د سیمې د مسایلو د حل لپاره سره ټول شي. پولند د امریکا یو متحد هیواد دی چې د اروپا د دوه لوی قدرتونو جرمني او فرانسې په نسبت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره ښې اړیکې پاللې. ټرمپ د 2013 کال په وروستیو کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول، هغه څه چې لویدیځوالو ملاتړ ونه کړ. اروپایي قدرتونه په دې باور دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون له موافقو سره سم چلند کړي.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم اجمل تورمان ته غوږ شئ چې د کابل په نن چاپ ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپله سرمخاله کې لیکلي، پاکستان ته د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي عمر داودزي له سفر سره یو ځل بیا د اسلام آباد د نیک نیت او همکارۍ ډنډوري وغږول شوې. ورځپاڼه لیکي، خدای دې وکړي چې د ښاغلي داودزي د هیلو او خوشبینیو خبرې د تیرو په څیر غلطې ثابتې نه شي. د سرمقاله لیکونکي په خبره کې د احساساتو پر ځای د واقعیتونو پر رڼا کې فکر وکړو، دې پوښتنې ته باید اول ځواب پیدا کړو چې پاکستان تر اوسه ولې همکاري نه کوله او اوس باید ولې همکاري وکړي. د ورځپاڼې په باور یوازې پر طالبانو غږ چې له حکومت سره باید کینی او افغانان خپل ستونزې په خپله حل کړي نه نوې خبره ده او نه د اسلام آباد نوې دریس. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي واشنگتن دې د سولې پر روانه پروسه کې له اسلام آباد سره معامله نه کوي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي کرزي له امریکا غوښتي چې روسیې، چین، هند او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم د سولې په پروسه کې د رول لوبولو موقع ورکړي، ځکه په خبرې د دوی له همکارۍ پرته د افغانستان د سولې پروسه نشي بریالی کېدای. د مطلب لیکوال لیکي، حامد کرزي دغه څرګندونې په هند کې وی غونډې ته کړې دي چې د سرچینې په حواله په دغه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان ډیوید پیټرویس هم پکې ګډون کړی و. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او له همدې امله افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. په مطلب کې راغلي چې عبدالله عبدالله په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې دا ډله له افغان حکومت سره خبرې نه کوي خو له سیاسي مشرانو سره تماسونه نیسي او هغوی ته د خبرو وړاندیز کوي. هیواد لیکي، ښاغلي عبدالله په ټینګار سره ویلي چې طالبان باید هر ډول خبرې له افغان حکومت سره وکړي.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. د کونړ اوسیدونکي وایي چې هلته قانون یوازې پر بېوزلو خلکو پلی کیږي. یو شمیر د کونړ اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې زورواکي د قانون پروا نه ساتي او همدا علت دی چې د هرې ورځې په تیرېدو هلته د جرمونو ګراف لوړیږي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ اوسیدونکو وای په افغانستان کې د حکومت کمزوري حالت او د زورواکو زور د قانون پلي کول ستونزمن کړی دی. دوی وای قانون یوازې په کمزورو، غریبو او بېوزلو باندې ښه پلی کیږي. زورواکي او د وسلو خاوندان ترې خلاص دي.
نوم یې گوهر صافی دی، یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکی. خو زه به ووایم متاسفانه په افغانستان کې قانون یوازې د غریب کار دپاره دی، د هغه چا لپاره دی چې په ټولنه کې تر ټولو کمزور قشر وي. ولې دلته که موږ وګورو اکثره چې قانون د پښو لاندې کیږي هغه زورواکي، هغه څوک چې زور لري، نفوس لري، اکثره دوی قانون ماتوي. ولې په دوی باندې قانون نه عملي کیږي؟ نو موږ ویلی شو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې قانون نیمګړی.
خلق وای په ټولو د قانون یو ډول نه پلی کېدلو د امنیت د کمزورتیا او د جرمونو د زیاتېدو سبب شوی دی.
که چیرته قانون په زورواکو او په غریبو خلکو باندې یو قسم تدبیق شي او یو قسم په ځان باندې تدبیق کی، ان شاء الله ستونزې به هم نه وي. خو لیکن نامنی چې وجود لري، وجه دا ده چې قانون اساسي دلته ټولو په ځان باندې نه دی تدبیق کړی او زورواکان سرغړونه کوي.
په کونړ کې د استیناب څارنوالۍ رئیس عبدالاحد حیدری ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې ورته 440 قضیې راغلي دي.
په 99 کې 340 قضیې راغلي، 302 قضیې باندې تحقیق تکمیل شوې، محکمې ته لیږل شوې، 300 نفر محکومین په جزا شوي، 350 دوسیې موافق ورته د نه موجودیت او د
هغه وای په کونړ کې داسې زورواکي نشته چې د قانون پلي کولو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
د کونړ په ولایت کې الحمدلله داسې افراد او اشخاص نشته چې زمونږ د اجراءاتو په مقابل کې خنډ شي او مونږ ونشو کړی چې قانون هغوی باندې تدبیر یو هغه افراد او اشخاص چې هغه په وخت زمان مثلا نامو مونږ جد زمونږ تر جلد باندې دي او نامو سیمو کې چې هغه پولیس هم دغه په ایزار باندې حاضرې دی نشي نه دا هغه نه قانون زمونږ پر ټول باندې دی او شان باندې تدبیر شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د قانون نه پلي کېدلو څخه شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې افغان حکومت یو شمیر زورواکي او غیر مسؤول وسلوال نیولي، خو د قانون پلي کولو او ورته د سزا ورکولو وړاندې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا له بنده خوشي کړی شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د دې خبري مجلې پای ته راورسېدو. قدرمن اوریدونکو، 2:13 شوې. د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي، خو له هغه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي پر ټویټر لیکلي چې له هندي چارواکو سره خبرې پای ته ورسېدي. زلمی خلیلزاد زیاتوي چې له هندي چارواکو سره پر دې وغږېږي چې څرنګه له افغانانو سره مرسته کولای شو چې دوامداره سولې ته ورسېږي. دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په چین کې دی او هلته له خپل چینایي سیال ګواشنګن سره خبرې کړې دي او له هغې غوښتي چې چین دې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره مؤثر رول ولوبوي. اخوا افغان سفیر عاطف مشل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دی، په پاکستان کې د پوځ له لوی درستې جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلي. په پاکستان کې افغان سفیر مشل ویلي په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې، دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ خبرې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ دویاند ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. او امریکا او پولینډ راتلونکي میاشت منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو لامل د کوکنارو کښت او تولید کم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښته راګرځوي چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشه یي مواد ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې د ننګرهار له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شیرزادو ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو یوه کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه یو ټن مورفین او 5.5 کیلوګرامه چرس ترلاسه او همالته وسوځول شول. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څلور عملیات وکړل چې په نتیجه کې په سرخرود او مومندرې ولسوالیو کې په څلورو موټرو کې 150 کیلوګرامه چرس ونیول. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ادارې یو کارکونکي احمد ظاهر سلطانی ازادۍ رادیو ته وویل دا ځل مو د کابل د سرای شمالي په غونډۍ کې د معتادینو راټولولو کمپاین وکړ چې په نتیجه کې 150 بې سرپناه معتادین راټول او ابن سینا زربستریز روغتون ته د درملنې لپاره یوړل شول. ښاغلی سلطانی دا مني چې د ځینو عواملو له امله ځینې معتادین درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عوامل مختلف دی چې
معتادینو بیرته معتاد کېدل بیلابیل عوامل لري، لکه د کورنیو جګړو دوام، د نشه یي موادو له زیانونو څخه د خلکو بې خبري، بې سوادي، غیر قانوني مهاجرتونه او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لامل دی.
په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او عامې روغتیا وزارتونه له کابل ښار څخه معتادین د درملنې لپاره راټولوي. په لوګر ولایت کې د نشه یي موادو دوې کارخانې او زیرمې ویجاړې شوې دي. په ها خبر پاړه کې چې د کورنیو چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینیت لخوا خبره شوې راغلی چې لنشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ په دوبند کلي کې د نشي موادو دوی کارخانې او درې زیرمې ویجاړې کړې دي. خبر پاړه زیاتوي چې له دې کارخانو او زیرمو څخه 4.5 زره کیلوګرامه چارج او کیمیاوي مواد ترلاسه شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 20 کسان مجازات کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل دا 20 کسان چې د 15 پېښو په تړاو نیول شوي د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په غونډو کې له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دا یادونې وړ ده چې تېرونۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 9 کسان د نشه موادو د قاچاق خو د 3 پېښو په تړاو له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي ول.
مسکا هوتک وو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پېښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو له امله د کوکنارو د کښت او تولید کموالی،
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
په کندوز ولایت کې د ښځینه محتاجینو شمیر ډیر سوی دی. د پټرول د نشې په اړه له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
مشروم چې کتاول دم شي دوی ته مثلا مرګي او دوی ته نور د پوکی د اردوکی کمبود د کلسیم دغه مواد چې مشروم ته پیدا کیږي نو امیدوار خزي ته د اس مجاز نشته.
د جلاور په نوم یو ځوان وایي چې په ایران کې د یو ارباب له خوا په نشو وخته سو
په دغه عمل اخته یم. پلار مم به سر نوښته ما پسې ګرځي چې د ما زوی څه شه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
هغه د چوکیدار راغی سامه ده زبې روین پټ کوم ته منډه کې چوکیدار دی ونه ویني.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د هلمند ولایت نشي مواد پر ضد مبارزه ریاست په دې ولایت کې د کوکنار په کښت او تولید کې د کموالي خبر ورکوي. د هلمند ولایت نشي مواد پر ضد مبارزه رئیس سید احمد ورور ازادي رادیو ته وویل د کوکنارو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو نظامي ځواکونو بریدونه د دې لامل سوي چې د کوکنارو د کښت او تولید بهیر ټکنی او په نتیجه کې د کوکنارو کښت او تولید راکم سي. له بلې خوا کارپوهان د نشي موادو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه د لنډ مهال لپاره ګټور بولي، خو وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید له بزګرو سره په ګډه د کوکنارو د بدیل کښت یو موثره او ګټوره لاره ولټوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو لخوا د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو څه د پاسه یو کال تیریږي. دا هوایي بریدونه له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته د افغانستان شمال، ختیځ او لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. د هلمند ولایت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه چې له 2010 میلادي کال راهیسې پیل سوي په نتیجه کې د تریاکو کښت او تولید کم سوی دی. ښاغلی ورور زیاتوي زموږ څېړنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې په هلمند کې د کوکنارو کښت په 10% راکم سوی دی.
کومې کارخانې چې د نړیوال ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول له منځه ولاړې د هغو کارخانو په له منځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطقو موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغو بمبار په اساس باندې علت د کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم وو چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نشته. نو تاثیر یې د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د هلمند له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس زیاته کړه دا مهال د هلمند په 5 ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي، خو حکومت د دې سیمو په اړه هم لاسترزنه نه دی کېنستلی ځکه له 3 میاشتو راهیسې په واشیر، باغران، کجکی، سنگین، مساکله او بهرامچی په سیمه کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایي بریدونه سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایي بریدونه چې په 2010 میلادي کال کې له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته فراه، نیمروز، بدخشان، لوګر، ننګرهار او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل، ډیر بریدونه یې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغان هوایي ځواکونو په همکارۍ په خپلواکه توګه کړي دي. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون پخوانی غړی رڼا ترین وایي افغان حکومت باید د هوایی بریدونو د دوام ترڅنګ د کوکنارو د کښت مخنیوي ته یوه دایمي حل لاره ولټوي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ په هغه ولایاتو کې چې د مواد مخدر کرکله کېږي دوی باید هغه موسم وپېژني، په هغه موسم کې د دې مخنیوی وکړي تر څو دغه زمینداران چې دي د دولت سره په یو غږ باندې د دې بدیل پیدا کړي، کرکلې بدیل دولت و خلکو ته ورکړي. څو غټ تجاران په دې کې بوخت اوسي، زما په نظر د دولت دغه چارې بېځایه دي او دوی نسي کولای چې په دې مخه ونیسي.
د افغان دولت امنیتي ادارو په تیرو شپږو میاشتو کې په هیواد کې دننه د نشه یي موادو د قاچاقو په تور تر 500 ډیر قاچاقونکي نیولي دي. میرمن ترین وایي چې تر څو د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د نشه یي موادو ستر قاچاقونکي ونه نیول سي، د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي هڅې مطلوبه نتیجه نشي درلودای.
محمد ایاس تنکو چې په هلمند ولایت کې د تریاکو د کښت او تولید د کموالي په اړه راپور راوړوه. په راپور کې مو واورېدل چې د دې کموالي علت افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه دي. اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د ښځینه محتاجینو حال اخلو. د کندوز ولایت په مرکز کې څه د پاسه زر ښځې په نشو اخته دي. د کندوز له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې ډیری محتاجې ښځې د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته سوي دي. د کندوز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي چې د معتادو ښځو ماشومان د میندو د احتیاط له امله معتاد سوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
د کندوز په مرکز کې د روږدو میرمنو شمېر څه باندې زر تنو ته رسېدلی دی. په کندوز کې له نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې یوازې د دغه ولایت په مرکز کې څه باندې زر تنه میرمنې پر مخدره توکو روږدي دي چې دغې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. د نوموړې ادارې رئیس عبدالبصیر مرشد د دغې موضوع په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یا به شکل خفیه او پوشیده د خانه هایشان هستند.
هغه شمېر روږدي کسان چې له ایران او نورو بهرنیو هیوادونو څخه هیواد ته راستنه شوي دي نو کورونو یې ننګه کړې چې باید څوک پوه نه شي چې د دوی ورور، زوی او یا میړه متاد دی. نو کله چې دغو روږدو کسانو په خپلو کورونو کې له نشه یي توکو ګټه اخیستې له کبله یې میرمنې هم پر دغې پدیدې روږدې شوي دي. په ورته وخت کې د کندوز د ښځو چارو ریاست سرپرسته ناهیده صفي هم د روږدو میرمنو شتون مني او زیاتوي چې په یو شمېر کورنیو کې د روږدو میندو شتون له کبله ښایي ماشومان یې هم ورسره پر نشه یي توکو متاد شي.
در یک محوطه خاص یا یک مرکز ایجاد کړن تا خانمها اونجا بتوانند تداوی شوند.
دولت باید د میرمنو د درملنې لپاره یو ځانګړی روغتون جوړ کړي څو هلته د روږدو میرمنو درملنه وشي او دغه راز د ښځو لپاره د کارموندنې په برخه کې هم باید کار وشي، ځکه که دوی ته کاري فرصتونه پیدا نه شي نو ښایي بیا ځلې پر نشه یي توکو روږدي شي. له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم د روږدو میرمنو شتون تاییدوي، خو وایي چې دوی د روږدو میرمنو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه لري.
با کمک رئیس مبارزه با مواد مخدر، رئیس صحت عامه و مقام ولایت،
ما د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په مرسته د روږدو میرمنو د درملنې په خاطر د 150 بستریز روغتون امر اخیستی خو تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. دولت باید روغتیایي عدالت تامین کړي، ځکه په یو شمېر نورو ولایتونو کې د روږدو میرمنو د درملنې لپاره ځانګړي روغتونونه یې جوړ کړي دي، نو باید په کندوز کې هم جوړ کړي. په کندوز کې پر نشه یي توکو د میرمنو روږدېدو مسلې ګڼ شمېر خلک او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کسایی که به مواد مخدر معتاد شدن اینا باید موارد مواظبت قرار بگیرن.
هغه شمېر کسان چې پر مخدره توکو معتاد شوي دي باید ورڅخه په جدي توګه مراقبت او ساتنه وشي او ترڅنګ باید د دوی درملنې ته هم باید پاملرنه وشي. خو په خواشینۍ سره باید ووایم چې تر اوسه پورې په دې برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. دا چې میرمنې د کوم لاملونو او ستونزو له کبله پر دغې شومې پدیدې روږدې شوي دي، له دغو روږدو میرمنو څخه یوې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل زه د فقر، غربت او نادارۍ له کبله پر نشه یي توکو متاده شویم او له دولت نه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو خپله درملنه وکړم او له دې ناروغۍ څخه ځان وژغورم. خو د کندوز یو شمېر مدني فعالان په هیواد کې د جګړو او ناامنیو تداوم، کورنۍ او ټولنیزې ستونزې، اقتصادي ستونزې، فقر او دغه راز له بهرنیو هیوادونو د روږدو کسانو راستنېدل په هیواد کې د ځوانانو او د میرمنو د روږدېدو له عمده لاملونو څخه یادوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په پیټرول د نشې په اړه معلومات ترکو. یو شمیر ځوانان د نشې موادو په لړ کې د پیټرول نشه هم کوي. طبي ډاکټران وایي چې په پیټرولو کې داسې مواد شته چې انسان ورباندې معتاد کیږي. همدا لامل دی چې په افغانستان کې یو شمیر ځوانان په پیټرول معتاد سوي دي. دا چې دا ډول نشه کوم زیانونه لري، له نورو نشو سره توپیر څه دی، او د پیټرولو نشیان کومې نښې نښانې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقله ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې پیټرول څه ډول کیمیاوي جوړښت لري.
پیټرول چې هغه تیل دی چې مفره مواد دی، ډېر زیات دی او زما سرم چې ورته خلاص کې ټول وایي الوزي، لکه میتان ویتان ګاز غوندې، چې دغه بنزین کله چې وجود ته داخل شي هغه کیمیاوي مواد لري چې کیمیاوي مواد په اعصابو باندې داسې تاثیر کوي او مختلف ایجادونه منځته راوړي.
ولې ځینې خلک په پیټرولو باندې معتادي؟
په دې کې یو رقم مفر مواد پکې کارول شوی ده، کله چې دا وجود ته داخلیږي دغه ریوارد سرکیچ ورته وایي یا خوشحالوونکی سرکیچ چې په مغز کې ده هغه تنبیه کوي او یو ماده دوپامین افرازي، دوپامین کله چې افراز کوي کاذب خوشحالي ورته ورکوي.
د ټولنې کومه طبقه خلک د پیټرولو په نشه ډېر اخته کیږي؟
خصوصا هغه خلک چې رنګ روغني استفاده کوي، هغه خلک چې د تیلو په فابریکو کې کار کوي، په مجموع کې درته خیم، هغه خلک چې پیټرول موټر چلی، ډرایوران، په دې کې چې ډېر احتیاط ته مخه کوي، څوک چې مثلا کاروبار کوي دغه موادو سره، خصوصا د 15 کلنۍ نه سنکتې اکثریت دوی سره دوی متدیږي.
علت یې څه ده؟ ولې په ماشومانو کې یا په کوچنیانو کې تر غټانو ډېر اغېز لري؟
څنګه چې ماشوم سننن وړکی دی، ټول داخلي ارګانونه، اعضای هم جسامت دی، د وزن د نگانه دا کم دی، مثلا مغز دی، دغه مغز د حجم د نگانه وړوکی دی، کله چې دا مواد دلته داخل شي زر اثر کوي. نو دې لپاره ماشومان ډېر مساعد دي.
آیا د پیټرول نشیان په دې نشه کې پاتې کیږي او که د نورو نشو لپاره دا یوه دروازه ګرځي؟
نشه چې ده یو زینه ده، د دې زینه اوله پایه یا به چرسی یا به سګریټي، یا د دې زینه اوله پایه د کیمیاوي مواد دي، مثلا بنزین ده، نور کیمیاوي مواد هم ده. کله چې دا استفاده کوي یو وخت کیږي چې مثلا د ډېر تیل له خوري، مثلا لسی سی خوړله، یو وخت کیږي چې په لسی سی باندې اول چې هغه تاثیریت کوي هغه تاثیریت مثلا نه لري، دا مجبور ده 15 سی سی کې، مجبور ده 30 سی سی کې، دا چې مثلا لږ زر تریاک ورته ورکړي کېدای شي هغه کاسب خوشحالي هم زیاتي. نو د باندې استاسته په غلط مشورو او داخلي وجود د ضرورتو باندې دا مثلا اوړي په بل نشو باندې.
پیټرول په کومو طریقو باندې کارول کیږي؟
کېدای شي د پیټرول بوی کې مثلا بوتل کې داسې اچي، بوتل نور جیونه باندې داسې تنفس کوي، دا موفر مواد ایوزه چې اوا ته ولوزي، د پسې ته ننوزي، پسې لارې نه داخلي کې سږو ته ننوزي، بیا د سږو نه وینې ته ځي، چې د دود نه هغه زر جذبېږي. مالیکولونه ډېر واړه دي نسبت دود ته. بل پیټرول چې ده دا اسکي
دو کسانو نښې نښانې څه دي چې د پیټرولو نشه کوي؟
یو خارجي او ظاهري نښې نښانې دي، یو هغه داخلي ظاهري او د سن نه نګنې، اکثریت 15 کلن نه کته ماشومان دي. بل دا چې وینې مثلا لسونه کالي د غوړي یو بوی مواد ورکوي، لسونه توري همیشه پزې توري، تاسو کوئ چې دا کوم فابریکه کې یا کوم ورکشاپ کې دا کار کوي، او د کالي وینې د بوی د پیټرولو همیشه ورنځي. پیټرول د نور موادو مخدر غوندې خوب ورکوي، اول دغه وسواس ورته پیدا کیږي، بر علاوه په رفتار کې هغه تخریشات مینځته راوړي، خبره په بدلګي یا د اجتماع نه مثلا فاصله اخلي. چون موادو مخدر کې دوپامین موجوده، په دې کې دوپامین موجوده، د نور موادو مخدر غوندې پیټرولو روغ باندې هم دا تاثیر کوي.
د دې دغه اوږدمهاله اغیزې به څه وي؟
کله چې پټرول استفاده کی چون د کیمیاوي مواد دي کاربن ګاز د پکې ده او میتان ګاز پکې ده هیدروجن پکې ده د درې وړه د خصوصا کاربن د زمينه ساز فاکتور ده هم د سرطانو لپاره قلبي امراضو لپاره یو زمينه ساز فاکتور ده د تنفسي امراضو لپاره بل هغه رواني بخش ده رواني د متاثرېږي اجتماع مثلا لري کیږي
پر امیدوارو ښځو د پټرولو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي
ښځه کله چې د پټرول استفاده کوي چون پلاسنتا یو تناب ده چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو پول ده چې خپله د هغه له طریق نه ماشوم تغذیه کیږي پټرول هغه ماده ده چون د میکرو مالیکول ده کله چې وینې مور ته داخل شي او وینې مور پلاسنتا ته راشي ډېر په سهولت سره طفل ته داخلیږي هغه مشکلات چې مور ته د پیدا کېږي د هغه نه دوه چنده ماشوم ته ولې چې ماشوم هغه جنین حالت کې ده داخلي ارګونونه لکه قلب لکه شش لکه پښتورګي او نور وړوکي د رشت په حالت کې دي مستقیم اغیزه په ماشوم باندې کوي ماشوم چې کتاوله دم شي دوی ته مثلا مرګي او دوی ته نور د پوکي د هډوکي کمبود د کلسیم دغه مواد چې ماشوم ته پیدا کېږي نو امیدوار ښځې ته دا هیڅ مجاز نشته
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریچ په 1200 مزرنی سپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی د پخمان ولسوالۍ شپږشت کلن د لاور په خپل ټولګي کې اول نمره وو دی په 12 کلنۍ کې ایران ته ولاړ او هلته د یو ایراني ارباب لخوا په نشو وخته سو دی وایي چې له دوه کالو راهیسې د کابل د سرای شمالي په غونډۍ کې اوسیږي دا چې دی ولې کور ته نه ځي او دا مهال څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
نوم مې دلاور ده د پغمان ولسوالۍ یم د وریاخېلو د کلي 9 کاله مې تحصیل کړی سم کې مول نمره وم ایران ته چې لاړم موږ ارباب چې و ده د کار مشر دا خپله محتاد و تریاک ول ده به موږ ته تریاک راوړه د تریاکو له وجې موږ ډېر تیز کار کوو چې کله تریاک په موږ تاثیر نه کوو مجبوره شو بس هلته نور خلکې راتله دو ده پوډر وهل مال تر ازه دا پودر وا کلا لا تریا کو نه بهتر ایدا چې موال ایمو گاینده بی خیر خرابه ک بس لیران را دماش کوم خپل وطن تر الله کار و بار نو دوا کلا کی کور می نه دل دل پستر گو زندار ام اولاد لرم د بدن می بچان دی سیاسر می ده کور می بسر نوشته پات د دلته وس تپی سره شمالی ورته وای په دغه تپا کې پروت ما بس نه می چوک پختنه کی نه مخکې د ما ذهن ډیر تکړه وم په کاروبار کې په درس کې اوس یا ته تدیر وستلی یم ذهن مې بیخي کار نه کوي زه 12 کلن وم چې په دې نشه اخته شوم اوس مې 26 کاله عمر ده یعنی تقریبا 9 کاله ایله 9 کاله مې نشه کړې ده د کور مشر سړی زه یم او دوه ورونه مې دي له مانه واړه دي بس په دغه عمل اخته یم پلار مې بی سرنوشته ما پسې ګرځي چې دی ما زوی څه شه څوک ورته وایي زوی دې مړله څوک وایي ایران کې ده بس ما هم ځان نه ده ورښودلی چې زه په دغه ځای کې یم اوس مې زړه کلام کلام ده چې خدای پاک ته ماته یو لار راوښي یو کاروبار راوښي چې زه له دغه عمل نه خدای پاک ما بچ کړه مور او پلار ته خدمت وکړم مخکې چې زه ومم چې په جمعه کې به ما کالي ونه غوستل ما ته به مځکه ځای نه راکوه چې کله په دې نشه راودی شم بیخي مینه ځان ته پکر وه نه مې ویښتانو ته پکر وه نه ګیرې ته نه یې چیشته باور وکړئ موږ ټول ځانونه سپږ وهلي چا به خیرات وکړه او کالي به یې راته راکړه که نه ما نور به هم کالیو ته فکر نه وه نو یو ماما لرم دا ډېره باندې ګران وه دې ته یې مجبوره کړم چې زه لاړم د شپې ماما کور څنګ سره مې یو باغ وه دې باغ ته لاړم ده یو وزه وه دا وزه یې ډېره شوقي وزه وه ساتلې وه د دې خوله مې پې وتړله پټه مې په اوږه را واړوله کله چې نقاش کې ما دا وزه په 2200 روپۍ خرڅه کړه ما پسې جینایانو د عسکر راغله زه یې ونیولم بېرته یې بوتلم نقاش ته اوس نقاش کې ټول باندې راټول دي څوک وایي دا لاله وو څوک وایي مړکه وایي څوک وایي سنګسره وایي غالم ګیر کړی اخر چې په ما پوه شوې دا سړی محتاد ده او دا وزه یې د ماما راوستلې ماما زوی مې دلته ولاړ وه ډېر خجالته شوم په ژوند کې مال چې خدای پاک که په دې سنا کې دې زه یا مړ کړی یم یا دا سنا نه وه راباندې لیدلې کله چې ماما ولیدله ما ته ویلې چې ای های خوار ساده ته دې ته مجبوره شې چې ماما مال دې پټ کړم
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زاور کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روغتون ته ځي چې د روغتون په دروازه کې یې پولیس دروي جبونه پلټي چې له یوه جیب څخه ناشنا شیان راباسي له دې سره سم پولیس په قار کیږي او هغه له ځانه سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې سلطان ولې پولیسو ودراوه، د هغه په جیب کې څه وه او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا سردار خدای وهلی څه شو؟
سلام علیکم سلطانه.
وعلیکم سلام سردار، ته یې؟
هو زه یم، بل څوک ستا د شپېلګي په ما نه پوهېږي.
دومره پنډه بړستنه دې اوسې ده چې مېږې پېژندل کېږي نه.
ته اوس دا خبرې پرېږده، ژر بوری راکه، داسې نه وي چې چوکیدار مو وویني.
څو بوری درکړم؟
پنځه بوری راکه، د شفاخانې نور معتادین یې هم غواړي.
د شفاخانې معتادین خو به خبر نه وي چې نه هیروین زه شفاخانې ته راوړم.
نه، هیڅوک خبر نه دي.
نو تا ته نه وایي چې نه هیروین هم ګومه کوي؟
دا پوښتنه یې څو څو وار رانه کړې ده، خو زه نه ورته وایم.
ګوره، څوک خبر نه شي، که خبر شول په لوی جنجال به اخته شو.
یاره، رښتیا هم که خبر شول سخته سزا به راکړي. وایي موږ په شفاخانه کې د معتادینو علاج کوو او تاسې نشي مواد ورته راوړئ؟
دومره هم ډارېږه، ما ته د تېښتې لارې را معلومې دي.
تا ته به لارې در معلومې وي، خو موږ به تباه کې اوس لاښیو. ښه غوړه مړۍ را رسېږي، ښه تاوده یو. هغه په شنه یخ کې په لښتیو کې د ژوند هېر شو.
مه څه هېر شو، هغه هېر شو. اوس خو ښه یو، دلته هم آرام اوسېږو او هم پیسې ګټو.
اوس د ګټې خبرې پرېږده، ژر بوډۍ راکړه.
ته اول پیسې راکړه، بیا به زه بوډۍ درکړم.
دا دې پیسې در واخله.
نه، دې ته هم بوډۍ در واخله.
والکانو، تاسو دلته په تیاره کې څه کوئ؟
هغه د چوکیدار راغی. سمه ده، زه به هیروین پټ کړم، ته منډه کړه چې چوکیدار دې ونه ویني.
سمه ده، زه ولاړم.
هلکه ودرېږه، چیرې ځې؟
مندن صاحب شفاخانې ته ځم.
کومې شفاخانې ته ځې؟
همدا د معتادینو نه علاج شفاخانې ته ځم.
په شفاخانه کې څه کوې؟
خو مندن صاحب، اصل کیسه داسې ده چې زه معتاد یم. څو میاشتې کېږي چې همدلته مستري یم. د یو ضروري کار لپاره کور ته تللی وم، اوس راغلم شفاخانې ته ځم.
بستري ناروغان خو اجازه نه لري چې کور ته لاړ شي. خامخا څه خبره شته، اوس به معلومه شي.
هېڅ خبره نشته قومندان صاحب، کور ته تللی وم.
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کړم.
نه، تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه، لاسونه مې پورته کړل.
ته ودرېږه، زه د جیبونه تلاشي کوم. ته ودرېږه، دا بل جیب دې هم وګورم. دا څه دي؟ ها، د شفاخانې ته د هیروینو پوړې وړې؟
قومندان صاحب، دا هیروین زما نه دي. نه پوهېږم چې چا زما په جیب کې راچولې دي.
دا په شفاخانه کې چې معتادین نشه کوي، نشهیي مواد ته ورته راوړې؟ ته شرم نه لرې؟ دلته د معتادینو علاج کېږي او ته یې بېرته په نشو اخته کوې.
قومندان صاحب، نه ظلمې خوشي که، بیا دا کار نه کوم.
لاسونه شاته واړوه، ډېرې خبرې مه کوه.
قومندان صاحب، زه بې ګناه یم، ما خوشي که.
چپ شه خاینه، د نشهیي موادو قاچاق کوې او بیا وایې چې زه بې ګناه یم. تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفاخانه کې نشهیي مواد خرڅوې؟ درځه مخکې شه چې د پولیسو حوزې ته ځو.
قومندان صاحب، زه بل شاغولولی وم، بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه، درځه مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.